بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګلونو اورېدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د وژې د میاشتې 15مه او د محرم الحرام د میاشتې 23مه ده چې د سپتمبر د میاشتې له 16مې نېټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي د خپل همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ، او همدارنګه د پنجشیر د ولایت په اړه یو تازه راپور درته وړاندې شي. ورپسې به د افغانستان په اساسي قانون کې د طالبانو له لوري د بدلون په هکله یوې تبصیرې ته غوږ سئ. وروسته به د ننګرهار د پوهنتون له استاد ښاغلی فتح ګل سره د ښځینه او نارینه د ګډې زده کړو په اړه زموږ د خبریال مرکه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته یو ځغلنده کتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هرکله راشه خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی سئ په دغه ویبسایټ باندې زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. وسته تهران 15 بجې د پام وکړې د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پنجشیر په بریدونو کې د بهرنیو عواملو لاسوهنې تر څیړنې لاندې دی. ناتایید شوي خبرونه وایي چې ملا حسن اخوند د طالبانو د حکومت رئیس ټاکل شوی، او د پنجشیر پر ولایت د پاکستانی ځواکونو برید او د دې ولایت د سقوط په اړه ضد و نقیص راپور.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په یو خبري غونډه کې ویل چې د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د حالاتو پورې اړوند ټلیفوني خبرې اترې کړي دي. هغه زیاته کړه چې ایران یوازې د افغانستان د ولس ارادي او غوښتنو ته په درناوي سره په دغه هیواد کې د امنیت لراتلو سره مرسته کوي. خطیب زاده په پنجشیر باندې د تیرې شپې بریدونو ته په اشاره سره ویلي چې اندېښمنوونکي راپورونه ترلاسه کړي د مقاومت د رهبرانو په شهادت رسولو، او دغه ډول بریدونه په کلکو ټکو سره غندو. په دغه بریدونو کې د بهرني عواملو لاسوهنې تر څیړنې لاندې دي. ټول باید دا مسله درک کړي چې په دغه هیواد کې د بهرنیانو مداخله تل له ماتې سره مخامخ شوي دي. هغه د دې په بیانولو سره چې د افغانستان خلک غیرتمن او خپلواک غوښتونکي دي وویل، بهرني لاسوهنې محکوم دي. د پنجشیر د مسلې حل باید د سیاسي لارې وسي، ورورژنه باید ودرېږي، طالبان باید په خپلو ژمنو پاتې سي. د پنجشیر خلکو ته لوږې ورکول او برق په هغوی باندې بندول له بشري حقونو سره اړخ نه لګوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل، جدي خبرداری ورکوم چې سره کرښې باید رعایت سي. ایران له نږدې څخه د افغانستان بدلونونه څاري. د سیمې او نړیوال هیوادونه د افغانستان د ثبات د تضمینولو مسؤلیت لري. خطیب زاده زیاته کړه، له افغان ډلو سره مرسته کوو چې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه کړي، لکه څرنګه چې د رهبرۍ ستر مقام فرمایلی و چې د ایران او د نړیوالو چلند د بخنه غواړم چې د رهبرۍ ستر مقام د ایران او د نړیوالو د چلند د څرنګوالي په اړه فرمایلی و چې د افغانستان راتلونکي ادارې او د واک په سر د افغان ډلو چلند سره تړاو لري. هر څومره چې هغوی مسؤولانه چلند وکړي، په همهغه کچه له ایران او له نړیوالو څخه به غوره ځواب ترلاسه کړي.
د پاکستان د پنجاب ولایت د وزیر د فرهنګي او کلتوري چارو سلاکار د ایران په فرهنګ خونه کې په حضور سره ویل چې دغه وزارت به د ایران سره د فرهنګي اړیکو د پراختیا په لړ کې ملګرتیا وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت د فرهنګي او کلتوري چارو د وزارت سلاکار فیصل انور کاسرو په لاهور کې د ایران په کلتوري خونه کې د جعفر رونا سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري ملګرتیا او د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې. انور کاسرو د پنجاب ایالت فرهنګي فعالیت تونو ته په اشاره سره وویل د پنجاب د ایالت خلک د بهارانه جشن چې همغه د نوروز جشن دی د ځانګړي مراسمو په ترسره کولو سره لمانځي. د پنجاب کلتوري سلاکار د فارسي اشارو د ویلو له امله د علامه اقبال لاهوري د ایران او پاکستان لپاره د درناوي وړ شخصیت وباله او زیاته کړه چې د پنجاب د فرهنګي چارو وزارت تیار دی چې د اقبال په اړه د فلم او د مستند د جوړولو په زمینه کې له ایران سره پوره همکاري او ملګرتیا وکړي. د ایران د فرهنګ خونی مسئول جعفر روناز د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او کلتوري مشترکاتو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت د فلم او مستند په جوړولو کې نړیوال شهرت لري، موږ تیار یو چې پاکستان سره د فلمونو په تبادله کې مرسته وکړو.
ځینې پاکستاني رسنۍ اعلان وکړ چې طالبان مشر ملا هبت الله د ملا حسن اخوند په نامه یو چارواکی د افغانستان د راتلونکي حکومت د مشر په توګه تاکلی دی. د یادو رسنیو له راپور سره سم د طالبان مشر ملا حسن اخوند د نوي حکومت د مشر یا د رئیس الوزرا په توګه ټاکلی او ملا برادر او ملا عبدالسلام د هغه د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي دي. ویل کیږي چې طالبان نن د نوي حکومت د اعلان لپاره پوره تیاری نیولې وه، خو د ناڅرګندو دلایلو د امله دغه چارې له ځنګ سره مخامخ شوي او په چهارشنبه به د طالبان له لوري د حکومت اعلان وسی. ملا محمد حسن اخوندزاده د طالبان د رهبرۍ د شورا مشر دی.
د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د مقاومت پر ځواکونو باندې د پاکستانی بی پیلوټو الوتکو پوځیانو له لوري درنې بمباري شوې چې له امله د مقاومت د ځواکونو ویان د عمومي قومندان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي هم دي. د سپوټنیک له راپور سره سم د پنجشیر د مقاومت ځواکونو پورې اړوند سرچینې اعلان وکړ چې تېره شپه په دغه ولایت کې د پاکستانی ځانګړي ځواکونو د مقاومت په مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې پاکستانی کمانډو ځواکونه په پنجشیر پراخ مځکني او هوایي بریدونه کړي. دغه عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیض محمد له څو ورځو څخه په کابل کې حضور لري. د افغانستان مخکنی دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي هم تایید کړ چې د مقاومت د ځواکونو ویاند او د افغانستان د سولې د شورا د مشر عبدالله عبدالله خورره فهیم دشتی او همدارنګه د مقاومت د ځواکونو قومندان او د احمد شاه مسعود خورره جنرال ودود پاکستانی بی پیلوټو الوتکو له لوري په نشه شوې دي.
ایزانو وسم ساسو پام راړم یو راپور ته چې د پنجشیر په اړه زموږ خبریال له ننګرهار څخه تاسو ته وړاندې کوي.
طالبان وای د افغانستان څلور دیرشم ولایت پنجشیر هم تر خپل ولکې لاندې راوست، که څه هم چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې مشر او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود طالبانو ته په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خبرو او مذاکرې وړاندیز کړی و، خو طالبانو وړاندیز نه و منلی. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې نور د خبرو وخت پای ته رسېدلی او په پنجشیر کې موجود مزاحمت باید د زور له لارې پای ته ورسیږي، چې بالاخره د څو ورځو پرله پسې خونړیو نښتو وروسته نن طالبانو په بشپړه توګه د پنجشیر د نیول کېدو خبر ورکړ. طالب وایان ذبیح الله مجاهد خبري رسنیو ته وویل چې نور په پنجشیر کې د مقاومت په نوم څه نه دي پاتې او اوس مهال طالبان په یاد ولایت کې د تصفیې او لټون پر عملیاتو بوخت دي. طالب وایان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر لورو لوري د پنجشیر د خلکو لپاره هم عمومي عفو موجوده ده او دوی کولی شي د دې عفو نه په استفادې سره خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. طالبانو دغه راز د یاد ولایت اوسیدونکو ته د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ډاډ ورکړی چې خپل ورځنۍ عادي ژوند دې پیل کړي، که څه هم چې د مقاومت د مشرانو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو یو شمېر رسنیو د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې د مشرانو له خولې ویلي چې د دوی مقاومت لا هم دوام لري او له خپلې مبارزې به لاس وانهخلي. تېره ورځ د مقاومت جبهې مشرانو له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې د دغه جبهې د ویان فهیم دشتي په ګډون د څلورو مهمو مشرانو د وژل کېدو منښته کړې وه. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د طالبان ویاند ویل چې د غډله د پنځشه د مسلې د سیاسي حل لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو مقابل لوري چمتونه شو له نظامی لارو ما سبا بل چاره مشته پاتې نشوه. زبی الله مجاهد په خبري ناست کې ویل چې جګړه خلاصه شوه او د پنځشه د درې زړه ور خلک افغانستان د ولس نه بیلیدون کې برخه ده او د نورو افغانانو سره یو شان حقوق څخه برخه وردی. هغه زیاته کړې ده چې د پنځشه ولایت ټولي چارواکي د دې ولایت له خلکو څخه ټاکل کیږي او سم د لاسه به د پنځشه له خلکو سره بشر دوستانه مرستې پیل او د هوایی میدان د بیا رغونې چاره شروع شي. د طالبان ویان د نوي حکومت د جوړېدو په حق له هم ویل چې ټولي چاره بشپړې شي او یوازې ځینې تخنیکی مسایل پاتې دي چې تر راتلونکو ورځو پورې به حل کړی شي.
د احمد مسعود په مشرۍ د پنځشه د مقاومت ځواکونو د طالبان له لوري د دغه ولایت نیول کېده دروغ وباله. د لالم له راپور سره سم د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونو د پنځشه په دره کې خپل حضور ساتلی او د طالبان له لوري د دې ولایت د نیول کېدو خبره دروغ بللې ده. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځشه ولایت د سقوط خبر ورکړی و. دا په داسې حال کې دی چې تېره شپه د پاکستاني بې پیلوټ الوتکو په برید کې د مقاومت د ځواکونو ویان فهیم دشتی او د یاد ځواکونو عمومي قومندان جنرال ودود ووژل سوی دی.
او په امریکا کې د بشري حقوقو فعالان د سپینې ماڼۍ مخې ته په لاریون کولو سره د سعودي د ولیات بن سلمان پر ضد شعارونه ورکړل. معترضینو د سعودي د ولیات بن سلمان د زوکړې د کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ مخې ته د یوې لویې بینر په درولو سره د سعودي د ولیات له غیر انساني کار چارې نیوکې کړي. په دغه بینر باندې د عربستان د 140 سیاسي زندانیانو نومانه او د جمال خاشقجي له لوري یو پیغام هم لیکل شوی دی. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصرہ.
ایزان واس هم پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی د افغانستان د اساسي قانون د بدلولو لپاره د طالبانو پلان. د طالبانو د رهبرۍ د شورا غړی وویل چې د دې ډلې د مخکني او اوسني نظامونو ترمنځ زیات توپیر شته او اوسني پړاو له مخکې زمانو سره د پرتلې وړ نه دی. د طالبان د رهبرۍ د شورا غړی جلال الدین شینواری ایران پرسته ویل د افغانستان د اساسي قانون بنسټ په قرآن، سنت، اجماع او قیاس باندې ولاړ دی او د اساسي قانون د ځینو بندونو بدلون یوازې د طالبانو غوښتنه نه بلکې د ټولې سیاسي ډلې غوښتنه ده. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د ځایګۍ په اړه وویل چې طالبان په ځلون ټینګار کړی چې د ټولو هیوادوالو حقوق خوندي دي او پر ځای به سي. د طالبان نوی دولت له ښځو زیات څه نه غواړي، یوازې ښځې دي په ټولنه او د دندې په ځای کې خپل حجاب رعایت کړي. د طالبان دغه چارواکي له ایران او پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په اړه وویل طالبان له ټولو ګاونډیو ایران، پاکستان، چین او روسیې سره د دوستانه اړیکو غوښتونکي دي. د افغانستان د اساسي قانون د بدلون په اړه د طالبان د دغه چارواکي ویناوې ښیي چې دغه ډله غواړي د نوي حکومت په جوړولو سره د خپلو غوښتنو سره سم اساسي قانون کې بدلون راولي. البته شینواری په دې اړه ټینګار کړی چې د افغانستان د اساسي قانون بدلون د ټولو سیاسي ډلو غوښتنه ده او د دې مسلې تعقیبونه یوازې د طالبان له لورې نه ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون بدلون له هغو غوښتنو څخه شمیرل کېده چې طالبانو له افغان حکومت سره د مذاکراتو پر مهال مطرح کړی وه چې هیڅ یوې پایلې ته نه ورسېده. او دغه ډله د اګست د میاشتې په 15 په زور سره د کابل په ښار ولکه ټینګه کړه او افغان حکومت له سقوط سره مخامخ شو. قسم د طالبان د رهبرۍ د شورا دغه غړی مشخص کړی نه دی چې دغه ډله به کوم بندونه د اساسي د افغانستان د اساسي په قانون کې لري او یا کوم بندونه به ور زیات کړي. خو د طالبانو مخکنی دریځون ته په کتو سره تمه کیږي چې ټاکنې او د جمهوریت اصلونه به د افغانستان له اساسي قانون څخه لیر کړای سي او د اسلامي امارت سیاسي نظام د افغانستان اساسي قانون ته ور زیات سي. د ښځو د حقونو پورې اړوند د شنواري خبرې هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه پراخې اندېښنې وې چې د طالبان له واکمنۍ وروسته مخ په زیاتېدو دي. د طالبان د مخکنی حکومت په دوره کې په افغانستان کې ښځې له پراخو محدودیتونو سره مخامخ وه، لکه په ټولنه کې د حضور په ښوونځیو کې د تحصیل او د هنر او فرهنګي او مدني چارو کې د فعالیت حق نه لرل، او همدارنګه د یو محرم پرته په بازار کې د تګ او راتګ اجازه نه لرل. دا هغه محدودیتونه وه چې د طالبانو په مخکنی حکومت کې په ښځو باندې لګېدلې وه. په داسې یو حالاتو کې چې طالبان له 20 کالو وروسته بیا ځلی افغانستان ونیوه، په ښځو د محدودیتونو د لګولو اندېښنې بیا ځلې زیاتې سوي دي. د شینواري لیدلور ته په کتو سره داسې ښکاري چې طالبان په مختلفو زمینو کې په خپلو نظریاتو کې تر یوې حده پورې بیا کتنه کړې ده، نو ځکه د پخوا په څیر محدودیتونه یې نه دي لګولي تر دې دمه، او ښځو ته اجازه ورکوي چې د اسلامي حجاب په رعایتولو سره له کوره بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او په ټولنه کې فعاله حضور ولري. له بلې خوا له ګاونډي وطن سره د افغانستان اړیکې بله مسله ده چې طالبان د رهبرۍ د شورا دغه غړی پام ورته کړی. دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ایران، پاکستان، روسیه او چین سره دوستانه اړیکې د طالبان د اجنډا او پراس کې قرار لري. د افغانستان په نوي سیاسي پړاو کې د طالبان د نظریو پلي کېده من جمله د اساسي قانون بدلون به له یو شمېر ستونزو سره مخامخ سي. گران اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې ساسو پام را اړوم یوې مرکې ته چې په ننګرهار کې د پوهنتون له استاد ښاغلی فتح ګل سره د ښځینه او نارینه د ګټې زده کړو په اړه ترسره شوې.
ښاغلی فتح ګل شینواری د ننګرهار کې د روښان د پوهنتون رئیس او د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مشرتابه غړی ویل کېږي چې تازه د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت ترمنځ په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د درسي ټولګیو د جلا کېدو یوه طرحه چمتو شوې او ډېر زر به پلی شي. که تاسو د دې طرحې هغه اساسي ټکي چې پکې موجود دي موږ سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې وخت ورسید، دوی د خصوصي پوهنتونونو د بیا پرانستلو په موخه خصوصي پوهنتونونو ته د یوې طرحې د ترتیب هدایت کړو چې تاسو داسې د طرحه ترتیب کړئ چې په هغه کې د مختلط نظام یعنی د انجونو د ګډ انجونو او لکانو د ګډو سنفونو مخه بکنیول شوی، او همدارنګه په پانتونونو کې د خزینه او د نارینه او سنفونو د جلا کېدو انتظام په نظر کې نیول شوی. مغه او چې د خصوصي پانتونونو اتحادیې یو جامع طرح په نهو مادو کې ترتیب کړه چې لوړ زده کړو وزارت مشرتابه ته وسپارل، چې خوشبختانه د لوړ زده کړو وزارت له لوري تایید شو او خصوصي پوهنتونونو ته د دغه طرحې د موارد په تطبیق په اساس باندې په 15 د سومبلې د شروع کېدو اجازه ورکړې ده. چې په دغه طرحه کې یو څو مهم موارد دي چې البته یو شی چې یادونه وکړو، الحمدلله د افغانستان مسلمان ملت او همدارنګه خصوصي پوهنتونونه چې دلته ایجاد شوي دي لپای له تر اوسه پورې ټول هغه اسلامي او ملي او افغاني عنعنات او کلتورونه په نظر کې نیولې دي. د هماغې په اساس باندې دوی ټول خپل سیستمونه عیار کړي دي. ولې یو تعداد پوهنتونونه چې او یو تعداد پونځیو کې چې د خزینه او شمیر پکې کم و، نو پانتونونه نشو کولای د اقتصاد له نظر چې هغه ته لپاره جدا سنفونه جوړ کړي، لکه په ځینې سنفونو کې مونږ 15 شپږ درې دوه انجونی لرو، دوی لپاره نشو کولای چې جدا سنفونه جوړ کړو. نو هماغه چې دغه طرحه کې دغه تعداد کې جنکې چې په کوم سنفونو کې دوی لپاره په دې موجوده سنفونو کې د پارټیشن انتظام باید د موجوده محصلینو لپاره ونیول شي، یعنی په داخل د صنف کې داسې یو شکل سره پرده ترتیب شي چې د هلکانو د جنکو ترمنځ کومه رابطه باید نه اوسیږي. او همدارنګه په دې طرحه کې دا هم راغلی دی چې په راتلونکو کې کوم نوي صنفونه خصوصي پوهنتونونه د کانکور له لارې ایجادوي باید د ښځینه صنفونه جدایي او د هلکانو جدایي، چې دا دې موضوع کې خصوصي پوهنتونونه هم یو څه دلچسپي لري، ځکه مونږ هر کال د ښوونځیونه په زرګونو شاګردان فارغیږي چې تقریبا نیمایي انجونې جوړوي. کله چې کانکور امتحان اخیستل کیږي په ډېرې کمې فیصدۍ کې انجونې عالي تحصیلاتو ته راځي، یا خصوصي پوهنتونو ته یا دولتي. تر کومه ځایه چې مونږ ته معلومات دی اکثره کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په مختلط نظام کې لورګانې یا خزینه تحصیل وکړي. د دغه طرحې په تطبیق سره مونږ خوشبینه یو چې په پوهنتونونو کې کاغه دولتي دي که خصوصي پوهنتونونه دي، د جنکیو شمیر به ګراف په لوړ شي، چې د دې لپاره خصوصي پوهنتونونو ځانګړي ترتیبات نیولې دي. مونږ داسې پوهنتونونه هم لرو چې حتی تعمیرونه هم د انجونو لپاره جدا کړي دي، وختونه هم جدا کړي دي، یعنی یو خاص انتظام دې لپاره په نظر کې نیول شوی دی. همدارنګه یو بل موضوع د حجاب ده چې البته اکثریت خصوصي پوهنتونونو کې محصلین په حجاب سره راتللي، ولې متفاوت به و دغه حجاب، مختلف حجابونه به و چې هغه به انجونو استفاده کوله. په ځینې ولایتونو کې بورقي به استفاده کېدلې، او په ځینې ولایتونو کې حجابونه به و چې مختلف به و. په دغه طرحه کې د حجاب موضوع هم راغلی ده چې دا یو شان د حجاب د ټول افغانستان د محصلینو لپاره یو ډول حجاب به وي، رنگ به میوي، ډیزاین به میوي، چې ډیر ساده حجاب ده. په ډیر کمو پیسو سره یو جلی کولای شي چې هغه په خپل عام ځان ته جوړ کړي، د بازار نام را خریداري کړي، چې دغه یو موضوع هم په دغه طرحه کې ذکر شوی ده.
کسام تاسو مخ یادونه وکړه، هر طرحه خیګن یو بدګنی لري، ستاسو نظر دا طرحه چې د ټولو لپاره د په ځانګړې توګه خصوصي سکتور ته د دې ګټې څه دي او زیانونه څه دي، که په لنډو کې که ګټې لري هم یادونه وکړي او که زیانونه وي د دواړو راته په لنډو کې لږ وضاحت ورکړي.
البته په اوږد مهال کې ګټې زیاتې دي، ولې په اوس وخت کې هم ګټې لري، ولې چون په دې کې ځینې داسې موارد دي چې پخوا هغه په پوهنتونونو کې نه مراد کېدله، ولې اوس په نجونو باندې یو ډول کېدای شي رواني ستونزې ورته مخې ته راشي، لکه اوس د حجاب یو شانوالی. پخوا هر چا په خپله خوښه ځان ته یو شکل یو ترتیب باندې حجاب جوړو، ولې دلته اوس یو شان حجاب دی چې دا یو ډول کېدای شي انجونو دپاره یو نوې خبره وي، او په شروع کې کېدای شي دوی یو ویره ځان سره ولري که چیرته زه حجاب مې بل ډول وي، د دغې طرحې مطابق نه وي، ما سره به څه رقم چلند کېږي. دغسې یو تشویش او ویره به وي چې د انجونو سره، ولې په اوږد مهال کې د دغې طرحې ښېګڼې ډېرې دي، لکه مخکې چې ما وویلې زیات شمېر کورنۍ خپلو لورګانو ته انجونو ته اجازه نه ورکوي چې پوهنتونونو ته لاړ شي، چې یو علت یې دا ده چې پخوا مختلط نظام و، ډېرې کمې فیصدۍ سره انجونې به عالي تحصیلاتو ته تللې، ولې د دغې طرحې په تطبیق سره دغه ګراف ممکن ډېر لوړ شي په خصوصي پوهنتونونو کې هم په دولتي پوهنتونونو کې، ځکه هغه ټول ترتیبات چې د یو افغاني او یو مذهبي ټولنه ایجابوي، هغه به ټول په پوهنتونونو کې ورته تنظیمېږي.
روت سپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او کوخونو د کابل او ځینو بهرني ورسپانو مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
رانو قدرمنو اوریدونکو، په سر کې د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راخلو چې د ورسپانه د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د لومبنه ټلویزیونی وینا خبر راخسته او لیکي. د اسلامي ایران ولسمشر په خپل ژوندې ټلویزیونی وینا کې د اقتصاد او په کورونا واکسین کې د چټکتیا لپاره د دیارلسم حکومت د هوډ په شمول د بیلابیلو موضوعاتو په اړه له ایرانی ملت سره خبرې وکړې. هغه په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ایران د خپلو ګاونډیانو امنیت د ځان امنیت ګڼي څرګنده کړه. تر اوسه مې د مختلفو هیوادونو له مشرانو سره په 500 زیاتې غونډې او تماسونه لرلې دي او په دغو خبرو اترو کې مې له هیوادونو سره په تعامل باندې ټینګار کړی دی. آیت الله رئیسی د ایټمی مذاکراتو په حق له هم وویل چې مذاکره او خبرې ترې د ډیپلوماسۍ اوزار دي او ایران ترې ډډه نه کوي، خو لویدیځ او امریکا له دباو سره د مل خبرو اترو په لټه کې دي. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان وویل لکه څنګه چې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ټینګار کړی دی، ایران به هغه وخت خپلو برجامی ژمنو ته ستون شي چې امریکا په عمل کې ټول بایکاټونه لغوه کړي، نه په کاغذ او تشخله. او دغه بایکاټونه لغوه کول بیا د ایران لخوا و ازمایل شي.
قدرمنو اوریدونکو، د هم کیهان ورسپانه ده، د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ورنبنی تلویزیونی وینا د افغانستان په اړه خبرې لا اخیستی او لیکي. د افغانستان حل لاره د خلکو په رایو سره د حکومت جوړېدل او په دغه هیواد کې د خلکو د ارادې واکمنېدل دي. رئیسی ویلی چې افغانستان کې د خلکو په رایو سره جوړ شوی حکومت له ایران سره ښه اړیکې درلودلی شي. ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی په ژوندۍ بڼه کې خبرېدونکي دغه ټلویزیونی وینا کې د افغانستان وروستیو بدلونونو ته اشاره وکړه او وی ویل د افغانستان حل لاره د خلکو په رایو سره د حکومت جوړېدل او په دغه هیواد کې د خلکو د ارادې واکمنېدل دي. هغه په دې ټکي په ټینګار سره چې ایران تل د سولې، کرارۍ او د افغانستان د ولس د ارادې او غوښتنې واکمنېدو په تکل کې پاتې شوی دی زیاته کړه. په دغه هیواد کې د خلکو په رایو سره جوړ شوی حکومت له ایران سره ښه اړیکه درلودلی شي. د اسلامي ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې د افغانستان خلک په تیرو کلونو کې له ډیرو زیانونو سره مخامخ شوي څرګنده کړه. د افغانستان مسلې وښودله چې د امریکایانو شتون نه یوازې په هیڅ ځای کې امنیت نه رامنځته کوي، بلکې د امنیت د لارې خنډ هم ګرځېدلی شي. هغه په دې ټکي په ټینګار سره چې په ایران باندې د باور اچولو هیڅ کله ګټه نه ده کړې او لویدیځوالو دغه کار په زلونو آزمایلې دي څرګنده کړه. له دباو او ګواښ سره مل خبرې اترې نه منو او د ایران د حکومت د خبرو اترو چورلیز د ایران د ولس ګټې او د بندیزونو په بشپړه ختمېدل دي او له دې به یو قدم هم شاته نه شو. قدرمن اوریدونکو، د غورسپان بیا په پنشیر کې د طالبانو د درانه مرګ ژوبلې تر عنوان لاندې یو مقاله هم چاپ کړې ده چې د طالبانو د وژل شویو کسانو په اړه مطالب لیکلي دي او بیا په دغه بحث کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاندوی محمد نعیم خبري راخسته چې ویل دي چې د پنځه د مدافعانو د جبهې د قومندان احمد مسعود د وړاندیز رد کړی او ویل دي چې د خبرواترو لپاره نور هیڅ شی نه دی پاتې شوی. محمد نعیم وردک د غراز ویل لدی ورسه چې احمد مسعود د سولې لپاره زموږ وړاندیز رد کړی نو نور د خبرواترو لپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی.
تهران رادیو مینوالو را وشو د کابل چاپ مطبوعاتو ته. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ په کابل کې لسو ورځو راهیسې چاپی مطبوعات بند شوي او ځینې ورځپاڼې خپل مطالب په آنلاین ډول خپروي. نو له دغو ځینو ورځپاڼو څخه، یعنی د هغې له ویب سایټونو څخه راخیستي مطالب در سره شریکوو. کلید آنلاین خبرونې په خپل نننۍ ویب پاڼه کې د پنشیر خبرونو ته انعکاس ورکړی او لیکلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد د امنیت په لور وروستیو هلو ځلو نتیجه ورکړه او پنشیر ولایت هم په بشپړه توګه د اسلامي امارت لخوا ونیول شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د مقاومت جبهې مشرانو جنګیالي یې له سیمې تښتیدلی دي. ذبیح الله مجاهد دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په وړاندې به هیڅ ډول توپیری چلند نه کیږي او په ګډه به د هیواد د بدولو لپاره کار کوي. کابل او نورو ولایتونو ته د طالبانو په ورتګ سره د پخوانی حکومت ځینې پوځیان پنجشیر ولایت ته لاړل او هلته د احمد مسعود په مشرۍ له مقاومتي جبهې سره ملګري شول. که څه هم هڅه وشوه چې د غستون زده خبرو اترو له لارې هواره شي، خو هغه وخت په دې برخه کې پیل شو خبرو اترو کومه پایله ورنکړه.
عزیزانو، دا هم مسیر ورسپانه ده. مسیر ورسپانه بیا په خپل نننۍ ګڼه کې د طالبانو ویاند په یو تازه مرکه کې خبرې راخستې کې چې ویلې دي کچیرې پنجشیر کې د احمد مسعود په مشرۍ پیل شوي جبهه له مقاومت لاس واخلي نو د نورو سیمو په څیر به د دغه ولایت له خلکو سره هم چلند وشي. د طالبانو یو تن ویاند قاری یوسف احمدی له یو ویشتو عربي چینلونو سره په مرکه کې ویلي چې د احمد مسعود د جګړې دلیل دا دی چې نوموړي غواړي د نورو سیمو په پرتله ډیر امتیاز ترلاسه کړي. احمد ویلي په داسې حال کې چې پنجشیر کې مقاومت پیل شوی خو که چیرته دغه ډله له مقاومته لاس په سر شي نو بې له شکه به له دوی ټولو سره هغه ډول چلند وشي لکه د نورو افغانانو سره چې شوي، ځکه د ده په خبره پنجشیر هم د افغانستان یوه برخه ده او دوی ټولو افغانانو ته په یوه سترګه ګوري. د غورسپانه بیالی کې چې د پاکستان لومړی وزیر د قطر له امیر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د قطر امیر په دې ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې له ټولو ممکنو لارو باید په افغانستان کې روانه 40 کلنه جګړه په بشپړه توګه ختم کړی شي او قطر د تل په څیر په دې برخه کې همکاري ته تیار دی. شیخ تمیم د غراز ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي څو دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي او پرمختګونه د جګړو د کمولو سبب شي. عمران خان هم ویلي چې پاکستان په خپل سنگ کې د یو امن افغانستان غوښتونکی کیدی. هغه زیاته کړې ده چې نړیوال او د سیمې هیوادونه دي د افغانستان په پرمختګ او ثبات کې خپلې مرستې پیل کړي.
را بشو زنو بهرنی و رسپانو تا دا امریکی آنلاین خبرونه بزنس انسایدر بیا دا افغانستان پا سو خارونو که دا خزو پا لاریونونو لیکن خبره کرده چه دا کار تعلیم او پا طولنه که دا شراکت دا حق لپارا لارو سرکونو تا راوته لیدی. زنو خزو دا شنبه پا ورس پا کابل که سولهیز لاریون وکخ ویل که گی طالبانو دا حقوی دا تیت پرک کولو لپارا اوخلن گاز وکارو او یو خزخ کاریدل چې مخ یې په وینو سوروي. د بزنس انسایډر په لیکنه کله چې طالبانو څخه باندې درې اونې مخکې په افغانستان ولکټینګ کړه، ګڼې ښځې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. لیکوال زیاتوي که څه هم طالبانو ویلي چې ښځې به کولی شي په ټولنه کې له شریعت سره سم برخه واخلي، خو ښځینه فعالانو خبرداری ورکړی چې تیرو تجربو ته په پام سره د شریعت له مخې د دوی حقونه غلط تعبیر شوي دي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم دومره وو، نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومې په نومونو کې سبحان دی. د وسمن او نیامن خدای پنامه د تهران د پښتو خبرونه او د هر کله راشه د ګولبن خوګو او خکلو ګولانو ش او نیک مرغه او سوکاله ژوند ولري. دا د یو ځل بیا ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو له خواندورو لیکونو شعرونو غږیزو پیغامونو سره په خپل پروګرام هر کله راشه کې حاضر شویو. څو د یو څو شیبو لپاره در سره د زړه خواله وکړو.
بالکل، زه هم په خپل وار خوږو دوستانو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم، او له پاک خدای غواړم چې ټول خواږه اوریدونکي روغ جوړ او سوکاله او د سلامتیا په جامو پټوي انشاءالله. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، زمونږ تر دې اونۍ پورې د بحث موضوع حسینی عاشورا او د اسلامي امت یو والی و. نو د هغو ملګرو چې د دې موضوع په بحث کې ګډون کړی مننه کوو، او د دې رالیږلي پیغامونه او لیکنې به د پروګرام په دوام کې شریکو د خیره.
بالکل، همداسې د هیله ده چې زموږ ګران اوریدونکي له موږ سره په دې اړه خپل نظرونه شریک کړي، چې البته له خپلو شوشو نظرونو مو خبروي. خو بیا هم ځینې دوستان ممکنه ده وخت ونه لري او لیکنې کمی شوي دي، نو هیله ده چې راسره اړیکې بیرته ټینګه کړي او په خپلو شو وړاندیزو او لیکنو موږ ونازوي.
نو فاطمی خور، له دې مخکې چې دمه واخلو خپل اوریدونکو سره د روانې اونۍ د بحث موضوع شریکوو. موضوع عنوان دی: له افغانستانه د دنیا د دریم زبرځواک تیښته او د سیمې د هیوادونو او افغانانو مسؤلیتونه.
نو هیله ده چې په دې اړه حتما را سره خپل نظرونه زموږ ګران قدر اوریدونکي شریک کړي.
بالکل، هم نظرونه، هم شعرونه، غږیز پیغامونه، لیکنې وغیرہ شریکولی شي. خو دلته یو لنډه شنډه ماخلو او بیا راځو.
سمه ده.
خپلو خوږو ګلانو یو ځل بیا هرکلی کوو او راځو همستاسو را رسیدلو لیکنو شعرونو ته. فاطمی خور، زمونږ یو پخوانی اوریدونکي صفدر شینواری صاحب یو ډیر په زړه پورې غزل را لېږلې، او نو ډیره ډیره مننه کوو د دغه ورور، او غواړم چې ګرانو دوستانو سره شریک کړو. نو صفدر شینواری صاحب په خپل غزل کې وایي: وی د څو خبرو وضاحت پکار دی، مال په چپ خله رخصت پکار دی. لاړه کسیف شو آینه د زړګی مرشده ستا لگ عنایت پکار دی، او دا اطمینان او خوشحالی څه کوي؟ لگ خود غم وی، لگ دولت پکار دی، او د ملاواز کې اثر نشته دی، لگ د میخار سړی صحبت پکار دی. دا سړی بوزه چې مریض شي د عشق، دا سړی بوزه چې مریض شي د عشق، د زړه وسواس له محبت پکار دی. محبت سے برایات کراتا او ویستا التفات می دے مقصد د اوخ کو دے ملغلرو لک قیمت پکار دے. او پختون لاسیال د بنگالی هم نه دے، پختون لاسیال د بنگالی هم نه دے، پس سر شملک دی چې غیرت پکار دے. د پختنو د قتل عام په خاطر وایا ترڅو مزاحمت پکار دے. د آزادۍ فضا کې سا چې واخلی پختون تزان لا ریاست پکار دے. او د یو وجود د یو ذات نه بغیر د کثرت سرنګ عبادت پکار دے. او صفدر ولاړ سر پتلی دے ورتا، صفدر ولاړ سر پتلی دے ورتا، د هغه خلی اشارت پکار دی،
د څو خبرو وضاحت پکار دی، مال په چپ خوله رخصت پکار دی. ډیر ښه، ډیره په زړه پورې شعر دی. ډیره مننه کو د خپل ګران قدر ورور صفدر شینواری صاحب. هیله ده چې دغه شان په زړه پورې شعرونه به راسره بیا بیا شریک کړي. نو یو ځل بیا د شینواری صاحب ډیره ډیره مننه کوو. ماجد صاحب، دا هم زموږ یو بل خواږه ورور او ملګری مظهر حسین د استاد د عظمت په باب یو په زړه پورې لنډه کیسه را لېږلې ده چې وایي: په یوه ښوونځي کې یو زده کوونکی له چا یوه ګړۍ یا ساعت پټ کړ. نو استاد له ټولو زده کوونکو وغوښتل چې دغه ګړۍ هر چا سره وي، نو هغه ته دې ورکړي. خو هیچا ونه ویل چې ګړۍ هغه سره ده. نو استاد دا خبره غوره وګڼله چې د ګړۍ دغه غل هم معلوم نشي او ګړۍ هم وموندل شي. نو پر ټولو زده کوونکو یې سترګې وتړلې او د ګړۍ لټول یې پیل کړل. نو ګړۍ له یو زده کوونکي ترلاسه شوه.
ښه، نو بیا؟
نو وایي چې دیرش کاله وروسته د دغه استاد یو شاګرد له هغه سره ولیدل او ورته یې سلام وکړ او په ډیر درنښت سره یې ورته وویل: استاد جی، تا د زده کوونکو په وړاندې زما حیا او پرده ساتلې او زه دې بې شرمه نه کړم. خدای دې درته اجر درکړي. نو استاد ورسره مینه وکړه او ورته یې وویل چې ګوره، ما ته هم نه معلومه شوه چې هغه ګړۍ له تا څخه موندل شوې، ځکه زما هم سترګې تړل شوې وې او ما ته هم پته نه وه چې هغه ګړۍ له
ډیر ښه، ډیر ښه. په رښتیا چې د استاد عظمت او فکر ته ډیر ډیر سلام دی، ځکه چې د خپلو زده کوونکو په وړاندې نه غوښتل چې د نورو په وړاندې یو شاګرد خیزل شي او وشرمیږي. کنه نو د مظهر حسین صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو. ډیره په زړه پورې کیسه را لېږلې ده. او ګوره، که دې خوښه وي نو یو لنډه شاندمه به واخلو. کنه
او بیا راشو ان شاء الله تعالی غږیز پیغام.
بالکل.
نو د خپلو خوږو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو. نو اوس هم را ګرځو د خپلو قدرمنو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته. دا هم زموږ د یوه محترم او پخوانی اوریدونکي ښاغلی جار صافی صاحب یو پیغام دی چې اوس به وګورو چې موږ ته څه پیغام لري.
ستا په اننګو کې د امزا د وینو سری دی، تشوی د پښتو غزل زبان، زه د بابا کړم. ملګرو امزه شنوارې چې د پښتو ستر شاعر دی هغه وایي چې په غزل کې زما د وینو سره دی، یعنی هغه د پښتو غزل ته د زړه وینې ورکړې دی، یعنی د زړه له وینو مقصد دا چې هغه به څومره ریاضت کړی وي. امزه شنواری د یوې لویې پراخې مطالعې څښتن و چې هغه به ډیر کتابونه ویل سټډي کول بی، مګر خو د نن سبا شاعري ډیره اسانه شوې ده. هیڅوک هم دا نه وایي چې زه به کتابونه واخلم او ښه معیاري کتابونه به واخلم لکه امزه بابا، رحمت شاه سایل، سیف رحمان، سلیم، سلیم راز، درویش دورانه، پیر محمد کاروان چې دا د موجوده وخت د نن دور شاعران دي. بل طرف ته بیا چې کوم دي د کلاسیک شاعران لکه خوشحال بابا، حمزه بابا، حمید بابا او داسې مرزا خان انصاري یا داسې روشنایی چې کومه دوره و دغه شاعران، نو بل طرف ته د نننۍ زمانې ځوان تان ډیر ښه ښه شاعران هم موجود دي لکه شانواز باکر، امام منظر، امتاز نادان یا داسې نور بلا نومونه دي چې ما ته نه راځي، لکه رازق پیی، مبارکوال میاخیل یا داسې نور. خو له بده مرغه د اوس زمانې شاعران چې کوم دي، ځوان شاعران دي، هغه د خپل تخلیق او خپل صلاحیت ضایع کوي په دې چې هغه مطالعه نه کوي، کتابونه نه ګوري، بلکې هغه د منیر بنیری یا د زمیر خان زمیر یا د ابراهیم تاج یا داسې نور کوم شاعران چې دي چې هغه ډیر غیر معیاري شاعران دي، مګر د څو ورځو مشهور دي. هغه به تر یو وخته خامخا په دې یوټیوب یا په دې سوشل میډیا مشهور وي، مګر د هغو په شعر کې زوروالی نشته. خو بل طرف ته ډیر داسې ملګري شاعران زه پیژنم چې هغه شاعري د ژوند دپاره کوي، او یوه خبره دا ده چې دا شاعري چې کومه ده، دا د دې دپاره نه ده چې بس څو ورځې سړی وکړي او ځان مشهور کړي، نو دا وختونه غواړي، دا انتظار غواړي.
ډیره ډیره مننه محترم رازق جار صافی صاحب. د حمزه بابا او شاعرانو ځانګړنې دا خو ډیره په زړه پورې موضوع ده. انشاءالله که فرصت وشي نو په دې موضوع به هم وغږیږو، او کیدی شي چې په ګروپ کې هم دا موضوع کیږدو د بحث لپاره. جار صافی صاحب د په زړه پورو معلوماتو دې هم ډیره ډیره مننه کوم.
مننه کوو جار صافی صاحب، له موږ سره ډیره په زړه پورې شعرونه او معلومات شریکوي. په تیره بیا د شعرونو، غزلونو او د شاعرانو د ځانګړنو په باب نو ډیره مننه یې کوو د جار صافی صاحب. هیله ده چې دغه اړیکه به را سره همیشه او هم هغه شان ټینګه او جاری وساتي.
انشاءالله فاطمی خور، دا هم زمونږ یو بل ډیر خوږ او تکړه شاعر ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب دی چې پیغام را لېږلی دی، نو راځي چې غوږ شو ورته.
اوه سحر ما خام په کور جنگ دی، ډیر مې زړه تنگ دی، خود بکا ډبارو ما اوه ستدا آباد وطن دی وران شي، لکه پر مونږ باندې چې وران شول زمونږ کورونا. اوه وطن دی چور خلق دی مړه کړه، زمون قاتل خدای دی در کړی دوزخونا. اوه چیز مونگ دا خطو کور دی لنگ کڑو، پر تا دی لنگ کڑی خدای دا خپل کور دی والونا. اوه ٹوٹی ٹوٹی می دزڑ کور شو، ٹوٹی ٹوٹی می شول دا کلی دی والونا. اوه زمد زړه دنیا شورانا، لکه چوران شول د وطن خکول خارونا. اوه د خپل وطن حالتا چی گورم پر مخ ممڑے اوخ کی رازی جڑا کوا مان اوخ دایا زمان وطن آباد کڑی چی افغانان پکڑا خپل وطن تزینا اوہ پر مونگ دسرا اورنا بل کھڑا پر تا دی اوشی دس کروا تو بارا نونا
شنو سلطانی صاحب خو ډیر له درد ډک شعرونه را رژلی دي او په ډیر زړه پورې غږ سره هم دي کنه. البته دا شعرونه خو ډیر زیات دي خو موږ د وخت د کمی په خاطر ځینې برخې خوږو اوریدونکو سره شریک کوو، نو که فرصت وو نو به ورته په بل پروګرام کې انشاءالله به خبره کړو. نو ډیر ډیر مننه کوو او د ښاغلي سلطانی صاحب چې د مسافرې شپې ورځې سبا کوي او په مسافرۍ کې هم خپل خوږ وطن او خواږه ملګري نه هیروي. نو خدای دې وکړي چې د سلطانی صاحب دغه سفر په خیر سره پای ته ورسیږي او د خپل هیواد په زړه پورې وږمو ته ځان ورسوي. نو یو ځل بیا د سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو.
رابشو یو ځل بیا لیکنو ته وخت هم کم دی، خو زمون یو ډیر خوږ اوریدونکی نثار محمد صاحب له پاکستانه د خاطر او رگزی او په زړه پورې شعر را لېږلې، که مخوخی تاسو
واورئ.
ښه، نو زه به واورم ما، ځکه چې ما سرم دی او وخت هم کم دی. نو خاطر صاحب په دغه شعر کې وایي: وای دا شملې زمون ټیټیږي مجبورې نه، جنگ ترخه دی د غلامۍ له زندګۍ نه، او نور قامونه ترکې په مخ روان دي، مونږ د غم سندرې وایو غریبۍ نه. او دا منمه چې جنگ لویه تباهي ده، دا منمه چې جنگ لویه تباهي ده، خو بچی به مې ترې خلاص شي غلامۍ نه، او مونږ تر څو لاس په نامه ورته ودرېږو، مونږ تر کومې به یریږو د چوکۍ نه. ویښ ضمیر د پښتنو کړی لویه خدایه چې خبر شي د اغیارو غلامۍ
نه. متاسفانه وخت نشته، خو که انشاءالله تعالی بل پروګرام کې وخت وو نو دغه شعرونه به
ووایو. ډیره
مننه کوو د نثار محمد له پاکستان څخه.
نو په همدې ځای له ګرانو اوریدونکو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.